ملك جوار وشي طفام لنا وكي
تستخلق بيد أخبال بطنشة بيد وكاري خلو كنجي وكاري كبو وشالكي كبو كوركي بيد فلاش تكت سكار وانيكي بيد ناش خنا سكار وانيكي خبال دمانجي وبا خبال دمانجي وبا بياج ديو ويش يازمت پر فشتوركي بياج دار دي يامت فشتوركي دبارا في دا سويدا
کلالان وای چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي
زموږ خرڅه چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه نه دا رنګ نه بایدي لوی مثال دا مشه بابا ګمبت د طالبان په شپو کې جلا کوله او کلم په چکوشه د خوشي زنده رئیس نه کړی نو په دا بازار کې ځانې پاکستانی او چینایي او دا خرڅه ده دغه نن د دوه مقامت نه لري موږ زموږ خرڅه چې ده نو زموږ د دولت څخه دا خوایش دي د خلکو څخه دا خوایش دي چې باید خپل وطن شي کار دي
د خلک چې په دا کوټي او په تعمیران په مستان کې دا پلاستیکي خښتي یا د پاکستان خښتي یا د ایران خښتي کاری دي چې موږ سره انسي چې سل کال دوام لري چې دا ځای د دینګ د تعمیر په سل کال کې دوه سو کال دي دا دوام لري
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خوانی او پرمختللي کې سبولي نو موري وای چې کڅه هم دا 15000 کلن هنر پر ځای پاته دي خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او تولید دي د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دي په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وعده کړې ده د ډبرو دا کسبګر وايي موږ زینتی شیان او لوښي ورنه رغو په دیوالونو پورې لګو غولي پرې فرشو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنه کوو د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده کسبګر و با د ایرات سپینه ډبره د کابل غزک ډبره او د میدان توره ډبره کاروله د هلمند د رخام ډبرې د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولی دی و به ورو چې دا ډبرې په رښتیا هم ډېرې بهر صادرېږي که څنګه
شاوخوا 200 کیلومتره لرې پر یوه دښته د ریګ په منځ کې د دوی شاوخوا نشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړې او غټې ټوټې چې ځینې یې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سور موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګاه کې د سنګي رخام فابریکې ته وړل کیږي تر پرمینځلو او ټوټکولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیات پیسې مصرفوي د رخام د ډبرې د سترکان کیسه یوازې د هغې څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام له غره څخه ډبرې باروي بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي
ما خپله منطقه لیدلې ده هغه ټول د دغه د دولت په قرارداد وړي کېږي د دغه د دولت سره قرارداد سوی دی هغه داسې نه دی چې په قاچاق وکېږي بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي هغه مخنیوی د دولت ته دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي
طالب د خواړو کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول سوی دی وړي کېږي باریږي چې قص طالب زنده اخلي دا یو خو د حکومت یې زمینی اخلي باریږي مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درک نه معلومی شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅی او حکومت یو غشت دوه غشت د بیلوکان او هغه د دې ما مشران یې وسول د خلک یې ویوړل برته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولید صحیح څه لري د پنت د پاکستان پر بارډر باندې دي
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د لوټکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او کچاکبر له خوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتلوی شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسولینو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګاته قانوني ډبرې راوړي
دا سی اسناد او شواهد هم موجود دي او مشت خلک په شکایت باندې راغلي یو شرکت سلو ټنو قرارداد کوي، ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسلمانان د دوی سرلاین او دین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجي وي، ولی د دوی قرارداد د سلو ټنو وي، ولی داسې اشخاص هم ستا چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي.
ویل کېږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو کانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بېرته پر شا شوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنګروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او کاچاکبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه درخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک له بعضې مشخص پروګرامونه موږ لرو چې امیدواره یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ وکولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکې نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
یو چې دا نمانی د خارجي بازار دی چې د اوس په لاندې افغانستان د خصوصاً د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نو په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار مسداسې نشته کړي چې د وخت دی دغه وکړي سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر وویل د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې د رانیولو توان لري، خو که چیرې د ډبرې امنیت ټینګ سي ډېر سوداګر به په خصوصي ډول د هغې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي که چیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو نامنوي له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شننکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر کانونه به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني. دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه رشیدي لولي.
عاشقان نه ویني یومین به هر شپه لسینګه تیریده او د معشوقې دیدار ته به ځان رساوه. د دوی له لیونې مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل زما خبره دی لکه چې ونه اورېده، په چپ سترګې کې دی یو داغ راښکاري چې ولې. معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و، خو مینه دې ډېره وه، داغ دې نه لید. اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی. ویرېږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی. ته د مینې په زور راپورې وتلې، مگر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ هسې نه اوبه دې یوسي. مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای په امانۍ په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوز شو چې پورې وزي اوبو یوړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی مکتب نه دی لوستی خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره اشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته واچوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اوریدونکو د دې اونۍ مرکه مو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د یو خوږ ژبې شاعر محمد رفیق ریحان سره کړې. رفیق ریحان به خپل لا پیژنګلوي د خپلې خولې نه راته وکړي.
تپان صاحب څنګه چې تا ما نه وپوښتل، نوم مې محمد رفیق دی، تخلص ریحان کوم، د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د الهیلو د کلي اوسیدونکی یم.
یو خپل شعر راته ووایي.
دا زما غزل دی، تقریبا د روژې نه دمخه مې لیکلی دی. غزل دی وایي چې دید واخیستم داد واخیستم یو یوړم لري، سترګو کې نقاد واخیستم یو یوړم لري، غر ومه خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد واخیستم یو یوړم لري. وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، غم د خپل هیواد واخیستم یو یوړم لري. وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، پیکر د جهاد واخیستم یو یوړم لري. ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه، ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه، بیا دې ګور یاد واخیستم یو یوړم لري. وای چې نه لرم د چا د بربادۍ فکرونه زړه کې، نه لرم د چا د بربادۍ فکرونه زړه کې، زه خو دې برباد واخیستم یو یوړم لري. وای چې تا به ویل ما نه منل و ریحانه لاس راکړه، تا به ویل ما نه منل و ریحانه لاس راکړه، غیږه کې فساد واخیستم یو یوړم لري.
ریحان صاحب غزل پاړه راته وایي، تاسو ډیر غزل لیکئ که نظم لیکئ او که په نورو صنفونو کې هم کار کوئ؟
زه که رښتیا درته ووایم، په غزل مې تنده هم ماتیږي، غزل خوند هم راکوي، غزل لیکم.
تاسو وویلی چې تعلیم کم ده، ولې بیا هم غزل لیکئ، شاعري کوئ او شعر در سره مرسته کړې په دې برخه
کې؟ ډېره مرسته کړې ده، لکه ما تعلیم به هم د مکتب وار نه دی پرانیستی چې ما مکتب ته لاړم، ما قلم یې اخیستی، ما چې لیکلی دي همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنۍ بل رسنۍ لولم، او اوس دومره کوی شم چې خپل ختم لیکلی شم.
یعنی تاسو د شعر له برکت خبر
شعر له برکت لیک لوست هم زده کړی دي، او ان شاء الله داسې ډېر ما خبره چې تعلیم او ته خلکو ته مې لغت هم ښودلی دي چې داسې واقع ده، داسې ده، داسې ده، داسې
خپل ماشومان دي د شعر، زه فکر کوم د شعر له برکت د خپل ماشومان ټول ښوونځیو کې لیکي،
ټول ښوونځیو کې دي، او یو ساعت به نه پرېږدم، اوزګار نه پرېږدم، ټول مکتب ته ځي.
یعنی په ژوند مستقیم تاثیر کړی؟ ځینې خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نه شي کولی، ته څه وایې؟
ډېر تاثیر کړی، خو خپل په ما هېڅ دومره تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم، پردی ماشوم مکتب ته کش کړم چې مکتب ووایه.
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب دی، ځکه چې ما خپله ډېر تقریبونه ګللي دي، ډېر تقریبونه مې په شعر ګللي دي، ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنې خپل غزل چاپ کړو، بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه، هغه به یې راته ولیکه، هغه نه وروسته به ما جمع.
یعنی لیک لوست تېره شوی کولی مطالعه؟
بس تقریبا د اوو کلونو راهیسې زه خپله غزل لیکم.
اوس مطالعه کولی شي؟
مطالعه خو اول نه کولی شم، مطالعه اول نه کولی شم، خو لیکلی مې نه شو.
اوس لیکلی
شي؟ اوس لیکلی هم شم، مطالعه کولی شم، هم لیکلی شم.
نو څومره خوند اخلي د پخوا په پرتله اوس؟
ډېر ډېر. ماته شاعري اسانه شوې ده، اوس چې کله زه خپله لیکلم وکړم، مطالعه وکړم، نو ماته شاعري ډېر اسانه شوې ده.
د پخوا په پرتله اوس د هغه نه څومره خوند اخلي د لیک لوست نه؟
ډېر ډېر ډېر. اوس نام حضرت شاعران هم ډېر دي، ګوته خبره چې مخکې هر څه د ګوته په شمار وي کې کور مې ګیراګیر و، اوس ان شاء الله چې هر دویم نفر شاعر دی.
غزل ته په کوم نظر ګورې؟
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوښېږي هم، او غزل لیکایم شم، په غزل مې واسم بره ده، او غزل خوښوم، د هر چا غزل، د هر ښه شاعر غزل خوښوم.
غزل څه ډول یو صنف تا ته ښکاري؟ په شاعري کې آسان صنف ده که نه ګران صنف ده؟
که آسان وي او که ګران وي، خو ماته غزل آسان ده.
نه په عموم کې څنګه در
په عموم کې بس نو هر چا خپل هغه د ذوق دی څوک سره کوم خوی وایي سره څه رقم وایي خو ماته خپله غزل خوندم را کوي او غزل وایم.
تاسو د غزل په اړه ویلي یو بل غزل هم که در سره یې اورېدونکي به خوند ترې واخلي او موږ به هم ورته غوږ سو وابه اورو در سره
غزل دې خدای وکړي چې سفیانه په دغه کې لاړ شي درته ویاړ کوم په دې چې اراده مې د روانه ده نیت کې د توبې یم وده مې د روانه ده تا ته یې در لېږم خدایه تیره نه قبوله کړه زړه نه راغله خولې ته او توبه مې در روانه ده چې اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي اوښکې او اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده چې ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه لویه د سوالونو کاپیله مې در روانه ده وایي چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي خدایه زر دې نه ځي شوګیره مې در روانه ده شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه بس د ذکر فکر کرونده مې در روانه ده اخري بیت چې خدایه د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه خدایه د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه ساره نه تا یوړه جنازه مې در روانه ده.
مننه ریحان صاحب څومره وخت کېږي شاعري ته مو پیل کړی یا شاعري مو پیل کړې ده؟
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1999 کې ما شاعري پیل کړې ده
یعنی د هجرت پر مهال
پر مې جنسۍ ساده کې مونږ استوګنو له هغې دمه زما شاعري ماته ګوړه شاعري کوم
تر اوسه پورې دې کومه شعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي؟
بعضې مجالو کې رسنیو کې چاپ کېږي خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې او بس تذکیره مې چاپ کړې د شپې کسانو یو تاغ دی د ټولګه دی هم چاپ کړې ده او یو بل نختر کې سندرې د اریوب ځای د شاعرانو
تا خپله راټول کړې؟
ما خپل هم دې راټول کړي ځنه ملګري راټول کړي درمل ټول کړي دي او صابر بیر
تا شعرونه چې
زما شعرونه شته دي.
تر اوسه پورې به دې څومره شاعري کړې په دومره عمر؟
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې ووایو درې څلور سوه پورې شعرونه به مې ویلي.
نو ولې کتاب نه چاپ
کړ؟ بس موقع نه دی مسایده شوې چې کتاب ترلاسه رسېږي.
کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کېږي که تاسو ورته زړه ناز
هغه دی خو تاسو غونده ملګري چې لاس راکړي موږ به سره روان شو.
مننه. ولې نه موږ به خپله همکاري در نه نسپمو بیا هم که نظمونه دي لیکلي داسې نظم در ته یادېږي
څلوریزې به درته ووایم خو نظم نه لیکلی سر تر پایه چې په خپلو اوښکو ډوب یم سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي خپلې سو پسې لوند شوی زه یعقوب یم.
واه ډېر ښایسته. ریحان صاحب شعري صنفونه ډېر زیات دي تاسو ویلې موږ غزل کې کار کوو یوازینی یو لامل یې راته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډېر کار کوو؟
لامل دا دی چې په غزل مې مینه ماتېږي د زړه بوج مې سپکوي غزل کله چې په ما څه الهام راشي نو زه بس غزل ولیکم غزل
بل به هیڅ غزل چوکاټ درته
آسانه ښکاري په بل څه مې واسه نه رسېږي.
هغه څه سي تر اوسه پورې دي په زړه کې ستا او چاته دي نه دي ویلي راسره شریکوي؟
مننه. څه ډېرې خبرې دي چې چاته څرګندې شي ډېرې خبرې دي چا نه پټې زه نه خبرې پټې هېږي.
ولې ولې نه څرګندوي؟
بس خو څه لامل به شاته وینو.
یو غزل هم راته ووایي.
غزل به درته ووایم. غزل دی وي چې الا دې نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا خدای دې خوابه دې سره نه کړي زړه زما او ښکلا زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی سرغړوی نه دی په کار هېڅ له رښتیا او ښکلا تیاره پلوي دي تیارو پلو ته مخه وکړي زما اړینه غوښته غواړم به رڼا او ښکلا په حقساری به درجه لوړه شي ستا د حسن هېڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا په هېڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم په هېڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم یو ځای هم چېرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري که زړه بدی چېرته کې راغی د پاچا او ښکلا وای چې څنګه بخپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان څنګه بخپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان یو خواته تکه سپینه خوله بل خوا دعا او ښکلا.
ډېر ښایسته. ریحان صاحب که کوم پیغام لري خپلو د ازادي راډیو اورېدونکو ته او خپل مینهوالو؟
بس مننه کوم چې تاسو غوند ته شخصیت راغو، مسلې مرکه وکړه او مونږ یې ونزولو، په دغه وخت خپل قیمتي وخت یې سره ضایع کړو. پیغام مې دا دی چې ټول ورونه باید زما غونته بې سواده پاتې نه شي، تعلیم ته مخه کړي، د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیره دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال، شاعر، کرکتون کوي او محقق ډاکټر راجولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاخ ورسېد. ارواښاد خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کرکتنې او فولکلور په برخه کې ډېر کار کړی و. لیکوال، شاعر او کرکتونکی طاهر ځلان د ارواښاد خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي. نوموړی وایي
ارواښاد پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د خدای وبخښي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کره کتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله. هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي، تخصص یې په همدغه برخه کې و، او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډېر کم کار شوی و، د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډېر کار هم پرې کوو. چې یو نمونه یې مونږ د هغې هغه کتاب ادبي مکتبونه بللی، خو په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي، راپیژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي، او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډېر کم شوی و، یعنی زمونږ د دې ګټه دا وه چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکی په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره وه چې د رامعرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د په خپلو لیکنو کې زیاتره په هغه موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو نه وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نوره نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې، په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډېر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې، ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډېر خوري وري لیکنې کړې وي. چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه له دې نه خټک صاحب د خدای وبخښي په فولکلور هم ډیر کار کړی و، د دوی داسې اثر مم کله کتلی دي چې د فولکلور په برخه کې؟
د ډاکټر راجولی شاه خټک یو خو بی دا هم و چې دی هم په نو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمون خبرو، د فولکلور نه دی په لنډیو باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډیو باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې، د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فولکلوریک اړخونه پکې راسپړلې دي، هم کار کړی دی. خولې یو په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یو دا خوبي و چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي، په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیاتو د پاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي و ده په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوري یا مثلا هغه مسائل چې پلانډیو کې ذکر شوی دی بیا وایي چې څنګه دینه په مثلا په نو ادبیاتو کې مونږه استفاده کوو بیا د هغې د دغه نو ادبیات سره د هغې ربط ورکول هغې تړل دا هم د پلیکونو کې یو خصوصیت او دا فکر کوم ماغه علت یم دا و چې اروخد په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر خپوی دا په فولکلوریک ادبیاتو باندې خپوی دا او بل دا چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړل کده چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پونتون په پښتو څنګه کې کار پیل کړ بیا د پښتو څنګه پېښور پونتون د پښتو څنګه مشهور شو بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیر زیات لکه غنی اکاډمۍ او ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه الته پخانی وو نن دا ډول دغه فولکلوریک موارد ډیر زیات هو پاغي ځکه دنده پیل کړه بل اخره د مشر په توګه آلتا پاتې شو هم دا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسی ادبیاتو د شفاهي ادبیاتو دراټولونه په برخه کې ډیر کار وکړ نو د هغه څو چې دغه فولکلوریک ادبیاتو نه ډیر زیات خبرو ما د ډیره کمه د سلیکنه لوستلې دا چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیسته دی د لنډیو په ارزخ باندې خبرې نه کړي یا هم داسې د ولسی داستانونو او نکلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي
مننه یو چې بنم د ارواحات خټک پیسې کول کی هغه د دې چې دوی په بل برخه کې چې البته کم کار سوی دا هغه دا چې پښتو ډیر اساره انګلیسي ته ژباړلې دي په دې مې یو څه خبرې راته وکړې او د دوی د اثر قدر معلومي چې په مجموع کې څومره دی او د ځینو نمونه راته واخلای چې په کومه کومه برخه کې د چاپ شوی خو پاره شوی دی
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنې تقریبا زچت تر څومره خبرې نورو ژبو ته دوی چې ترجمه کړې دي یا یې لیکلې دي په نورو ژبو کې بل خصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي ځکه اکثر باغ نړیوالو سیمینارونو ته غلي کنه وي یا په شفاهي ادبیاتو یا د فولکلوریک ادبیاتو باندې دي یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي خو زیاتره د لیکنې دي یو کتاب چې ځانګړې په دې برخه کې دی هغه پلنډیو باندې دی چې پلنډیو باندې د کار کړو تقریبا هغه ډیر زیات یادول کیږي هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کیږي نو له دوی نه ګټه اخلي ډیر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړې دي البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوی ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب د رحمان بابا شعر چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه د هغې د ولسی ژوند د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند د هغې د سیاسي مفکورې او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي په دې برخه باندې کار کړی دی تقریبا یو نوی کار ته د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی د کتاب چاپ شوی دی سنگزار د خپل شاعري کتاب دی د روحي ادبیاتو په اړه باندې